Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله د لومړنۍ خبری مجله ز نوري اس نوري وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاره. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډېر تم د پاکستان له دینی عالمانو کوي.
دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې تېروي.
د زابل د مرکز کلات اوسیدونکي وایي د جګړو د ډزو له امله ماشومان خوب نشي کولی.
کور له خوا زنګ راته راځي موږ ډېرېږو ټکانې
افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اور باندې غوښتنه کوي. د ژوند رنګونو کې بل یو زرګر واوري چې زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
نن پنجشنبه د جوزا شلمه د جون لسمه ده. پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره کوو. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوې څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخنه غوښتې. ټاکل شوې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو لږ تر لږه لس د هلو ټرس د ماسې ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسله والو طالبانو اچولی و خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي و چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملګرو ملتونو د امنیت او خوندیتوب د چارو استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی دی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوی د سیشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچنی اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوې ده. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازو سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازو ستيفانو اپونتیکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې پر مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې چې د سپتمبر تر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان نه اوس د همکارۍ یو نوي پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنګټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو غور کوي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن اوسه وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه هغه عملاً به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10 زرو اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوراوي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1/3 ځای لري او د عمان لوبډلې 9/10 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي ټلویزیون جو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی وو او بیا له خپرونې لرې شو بښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرون ولیکل چې پوځ ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی یې کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوي وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسد علي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل ووژل شو او بخې ووهل شو. اسد علي په سیاست کې د پوځ پر ونډې اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګنداره وې پاڼې ته ویلي وو چې د دې سربېره چې ژوند په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. دی د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تېره شپه برېټانیا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا G20 په غونډه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالاتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په وخت اغیزمن شوی وي بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 غونډې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا کانګرس ته غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمېنې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یوه بیلګه ده چې د مۍ په 3 د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیوه. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکېچ په اړه دې په لویو غونډو کې لکه د اوسترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس دیموکراسي پلوه مشران دې غونډو ته ور وغواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکېچ په لوړه کچه یو کانفرنس جوړ کړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار بیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربېره د اسلامي همکارۍ او سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له 2 کلونو راهیسې هڅه کولې چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماوو نه.
د غبرګولي په 4 د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکی مکرمی او مدینی منوری امامانو او د بنگلدیش او یو شمیر نورو اسلامی هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمیر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ د پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوړي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي. خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر له ویاند محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
د افغانستان د جګړې په اړه په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. په ډیرو سیمو کې د جګړو لمن د خلکو ګڼ میشتو سیمو پورې غځېدلې او هم د زابل مرکز کلات دی. د زابل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د مرکز کلات امنیت ته اندېښمن دي او وایي د وسله والو طالبانو له لوري جګړه د دې ښار تر څنډو پورې ورسېدلې. دوی اندېښنه لري چې که چیرې امنیتي تدابیر شدید نه شي، د دې خطر شته چې کلات د طالبانو لاسته ولویږي. د زابل یو شمېر اوسیدونکي دې ته هم اندېښمن دي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېر خلک به له خپلو کورنو کډه کولو ته مجبوره شي.
د زابل اوسیدونکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسېدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکي نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د توپکو مرمۍ په کلات ښار کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسونه ده پر سوتر دروازه پر طالبان اکسونه لاخستول آر او رج جنگی ده توب تکانی ده غیر دنه ده کماندانه شاعت مرموی و گور و دیر بد جنگونه دیر بد آلاتی.
زابل امنیت سی ده بیخی خراب ده او زابل کمربندونه بیخی نجدیر آغلی ده حتی سی ده زابل شاعت لمن میر کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمې اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر کورنۍ به له سیمې کډه کولو ته مجبور شي.
پلن کور دا د خورواریانو کې دی. د شپې تر نو بجو دکان کوم، نو دکان کې کور لخوا زنګ راته راسي موږ بیریرو دکانې بل ورځ څوک دې سیمې چې شوې دی له غونډه غورځوي کوچنیان مزلت بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وایي. موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانی، هر شپه جنګ دی. زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د څلور بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل. حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسېدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ دی یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ، اټغر، د زابل پنځه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د غزنی، پکتیکا او کندهار د شاولي پوسټ طالبان دا شر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پولي اردو عجل رسېدګي ونه کړي نن شپه کې زابل بل سکوت سره مخ سی او زابل بل سکوت
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد ویسی میمی دغه ولایت د وسیدونکو امنیتی اندیشنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سی او خلک دی د مرکز قلعه د سقوط ویرنه کوي.
وضعیت کاملا سم دی، هیڅ نوه که مشکل په ساحه کې نشته. موږ خپل ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو دپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنګرونه ساتلي دي او ساتو یې.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تېرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړه توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
تاسو ل پیغامونو
ساده ده نازنین د کونړ ولایت څخه زه د یو نازنین په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورور نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د وینې تویدو پرېږدي، دغه د مذاکراتو میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2 څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع دوامدار سوله بدی ورځې د جنګو راغلي وزوی نه ناچاره راغلي ولاک څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او کور مې اوان ولګېد نیم کور مې کټ شولو په زمانه مو سپینګیری مې ورې پاته ده د المسیان ما راایستلې په مینو کې په بدالۍ کې په لوکتو کې په کډو کې مې ځان راایستلې ده.
عبدالواحد لوګر نه دیم په ځان غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي، نور د اعتمادو غم خوري، بس د خلکو د چیرونه له هدا هر مسلمان د چیرینه غم ښکاري، بس نور په چیرې کې غم نشتی، بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورکړي له افغانستانه.
محمد نادر نګرتی د ایران څخه کومل کی دا سول بایمی سی او دا افغانان ورونو او دا غدول دا طول مسلمانان ورونو ترمیان اخوات او رومولی اتفاق و اتحاد را زکر چی دا یو سلویش کال کیجی بی حاصل او بیگتی دا مسلمانانو وینی توهیشی.
نور دم نور دغه مشران ته دا خوښتي چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ملت دا اولاد سر به وګوري، دا اولاد سر به ورته وګوري، خپل عیال ته وګوري، دا رب دا ټول سره رقم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد نو نو دا دې سره خوښتي چې موږ سره دا هم کار وکړي، دا ټول وکړي، دا ټول تر خالي کړي او دایمه باندې کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د جګړې له خلکو خواوو مو د یو شمېر د ازادي راډیو د اوریدونکو غوښتنې واورېدې. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 3:00 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې افغانستان کې د هلو ټرست د ماین پاکۍ د موسسې په کارکوونکو د برید په اړه لیکنه کړې. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د دې موسسې لس کارکوونکي وشل شوي او 14 نور هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دې پیښې مسؤل طالبان بللي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې د شپې په دې برید کې لاس لرل رد کړي او پیښه یې غندلې. د هلو ټرست موسسه چې د امریکا او برتانیا لخوا تمویلیږي یوه اعلامیه کې ویلي د سه شنبې په ماسخوتن 10 بجې ناپیژاندي وسلوال د دوی د ماین پاکۍ یو کم ته ورغلل او دغلته یې پر شاوخوا 130 تنو کارکوونکو او د سیمې پر اوسیدونکو ډزې وکړې. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي طالبانو په وروستیو اونیو کې په بغلان کې څو سیمې نیولې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مهاله په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو پرمختګ کړی. د لیکوال په باور ټاکل شوې د جولای تر نمایي پورې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. وړاندې راغلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اداري چارواکي نه غواړي چې د افغانستان خارونه د طالبانو لاسته ولوي کی. نیویارک ټایمز زیاتوي دا مهال د چارواکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د امریکا پوځي الوتکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان کې پاتې شي او که ووسی؟ ګارډین ورځپاڼې هم بغلان کې د هلو ټرست ماین پاکۍ د موسسې د لس افغان کارکوونکو په وژل کېدو رپورټ خپور کړی. د ورځپاڼې په وینا دا موسسه چې افغانستان کې شاوخوا 3000 کارکوونکي لري د بیړنۍ اړتیا له مخې په یو مهم کار بوخته ده او هغه په یو جنګ ځپلي هیواد کې د ماینونو پاکول دي. د ګارډین په باور د افغانستان د خلکو لپاره له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه دغلته د وینې تویدلو د زیاتېدو په معنا ده نه د کمیدو په معنا. وړاندې راغلی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې له مخې پیل شوې د سولې بین الافغاني خبرې هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي او کوم روښانه لرلید یې نه تر سترګو کېږي. خو د چهارشنبه په ورځ د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو تایید کړی چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره یو تفاهم ته رسیدلی. ډیپلوماټ خبرونه هم له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو بحث کړي. د خبرونې د یوې لیکنې پایل کې ویلي طالبان او حکومت ځانونه یوې تازه مبارزې ته چمتو کوي. د لیکوال په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره مهاله افغانان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان روان امنیتي او سیاسي وضعیت په کتو له اروپایي هیوادونو باید د افغانانو د ایستلو بهیر ودرول شي. پرون هم هغه څلوېښت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو په یوه چارټر الوتکه کې کابل ته ستانه کړی شول. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، جرمني له دغه هېواده 22 افغان کډوال راستلی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه افغان کډوال په یوه چارټر الوتکه کې کابل ته راستانه کړل شول. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په جرمني کې د بیلابیلو سیمه ییزو محکمو له لوري د دوی د اسنادو او قضیو له څېړلو وروسته راستانه شوي دي.
چارتر و په دغه کې 200 کسان چې د غوی درخواست د محاکمو لخوا نه تای مراحل شو او دوی بیرته د پورچ افغانستان ته.
د ښاغلی انصاری خبره په ټوله کې له 2014 کال را په دی خو هغه افغان کډوال چې په جبی توګه او یا هم په خپل خوخه بیرته هیواد ته راستنه شوی دي شمیر 15,218 کسانو ته رسیدي. د کډوالو چارو وزارت د مطبوعاتي سلاکار په خبره د کډوالو او بیرته راستنیدونکو لپاره کار روان دی چې دوی ته د تعلیم او کار زمینه برابر سي او له دوی سره به تر $3,000 مرستې کیږي. له دې سره د بشري حقوقو ځینې ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته پکتو دا مسله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت ته پکتو د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په اړه د اروپایي هیوادونو پریکړې ناسمې دي.
د دغه عمل غندنه کوو، محکوموي او دوی نه غواړو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې لا وضعیت نورمال نه دی. د اوسېدو دپاره، د استوګنې دپاره لا هغسې وضعیت نه دی برابر. نو نه باید دوی نور افغانان بیرته افغانستان ته مسترد کړي او بیرته راولېږي. او موږ د دوی نه هیله کوو چې د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ته په کتو سره د افغان مهاجرینو سره هغسې برخورد وکړي چې هغه د نړیوال کنوینسیونونو او په ځانګړې توګه د مهاجرینو د نړیوال کنوینسیون تقاضا غوښتنه ده.
ښاغلی لال د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو نړیوال کنوینسیون ته د ژمن پاتې سي او افغان کډوال دي چې په ډېرو سختۍ او دغه هیوادونو ته تللي له تاریخ برخلیک سره نه مخ کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت د شمیرو له مخې له 2014 کال تر 2020 پورې شاوخوا 9,415 افغان کډوال په جبري توګه او یا هم په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د جی او یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه سبا د بریتانیا په کورنوال ښار کې پیلېږي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنده ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به امنیتي موضوعاتو ته ډېره توجه وشي.
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه ګواښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کړکېچ نړیواله ډله په یوه راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړی شي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحد ایالتونو د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیوو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري او په ځانګړي ډول د جو بایډن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته یې دا لومړی رسمي سفر دی د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیوو ناسا په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکېچ لپاره رامنځته شوه، خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان یې د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د جیوو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکېچونو په اړه د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د جیوو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د جیوو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیوو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیوپولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی ټوپ ور نه کړي. د کړکېچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشران د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډېرو لومړی ټوپونو ته شا نه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخه مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی او د جیوو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډېره له جګړو پیدا کېږي، نو د جیوو هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لري پاتې شي.
یو ځل بیا ته څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادای شاخصته دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هلو ټرست د محسې لس ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې چې په قطر کې ترسره شوې خبر قطري رسنیو ورکړی، خو نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله موهی پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. تمه ده نن کابل ته د کورونا د چین مرسته شوي په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. ټاکل شوی د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی چیرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برېټانیا ته ورسېد. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي.
دا ژوند رنگونه
زمانم فرید الله ده 25 کال کېږي چې تلاسر سرکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګر سره خلک راحت نه، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ ډارېږو.
سره دې چې ډارېږي بیا نو ولی زرګاری
مجبور امدامه کسب ده او بل کسب دماز دان نه موږ کسب مزدا ده او دل څو بل کسب زکوم خپل پیسې خورم ټولې په خو په دینو مو چاله پاوند او ټاپي دا در اوس بهرینی و مخکي اوس کوېټي دي جن دي الجزائري پونو مور کوي بس تا دي نه دي چې بهر ښار ناراضي دلته به موږ غوینه تقلید کو مثلا یو سی دغه جزره وړو یا ما شه موږ جوړو خپل
ام دا وسی تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي مثلا بنګړی دی لاکټ د لفټې ده آیا په کوم معلومات راکا
ګوره دا سټ تو ګوره د دې منګل جزایری وای څوک د قطری وای خاصن راځي دوبې نه ټوله ادا بل سټ ګوره دا مدرسې ده کوئیټی ډیزاین دا نوم دی خیر مشتری دا سي کلکتای سټ لري موږ ته معلوم نه دی کلکتای سټ کوم ده خو بس موږ مرته و دا کلکتای ده بالغ موږ د ډیزاین معلوم چوله دا کلکتای ډیزاین ده موږ ته یار ارزش لري
درته وای چې ارزان تلا ګرام پڅودا او غلوړې پڅودا
ارزان تلا خو دل تعتل اس کرے تا دا کیو ګرام تقریبا نن روز 3000 افغانۍ راځي او قیمته دلته چې دا یوش دا یوش ترم 2.5 پورته دا 780 ونم ته مشوره ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3700 نه شروع 3000 پورې راځي او یو روسی تلام غوته 14000 دا 2500 راځي
دا خبري مجله هم دومره وزن لري اس نوري لتاسو اجازه غواړم